ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو سټډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیسیون له حکومت غواړي چې د ملکی مرجوب له پیخي وڅیړي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکړل شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیخې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تر لاسو د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تېره یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دو پیښو کې د وو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره یو پلاوی پاکستان ته روان شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې وې د شاوخوا شل ورځو لپاره وځنډول شوې. د دولت هیات د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. کاپیسا کې چارواکي وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو پر موټر چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار 9 بجې له پروانه کاپیسا ته پر لاره و چې د بګرام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پر موټر نښلول شوی ماین وچاودېد. بل ورته نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې دوه تنه ټپیان کړل. د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 بجو شوي. فرامرز نه دی ویلي چې څوک هدف ګرځول شوي، خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډول موټر شوي چې اکثره پکې دولتي کسان ګرځي. پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محبی او د هغه یو سکرټر په همدې ډول ماین چاودنه کې وژل شول او دوه تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت شاژدافیر په کابل کې ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې لاس افغانان وژل شوي. خاغلی ویلسن ویلی چې دا ډول بې مفهومه حمله باید ودرول شي. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو راخلاص کړی. د ولایت د رسنیو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې 21 ورځې وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته یې وسپارل شو. د سلمان د تښتولو په تور 3 کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورن ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنگیالي دي د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 23 رامنځته شوي اوربان په اساس له لیبیا ووزي. د اوربان د تړون لمخې باید په 3 میاشتو کې بهرني جنگیالي لیبیا پرېږدي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي سټیفاني ویلیمز د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې څه باندې 20,000 جنگیالي لا هم په لیبیا کې شته. روسیا تورنه ده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت پر ضد د ګمارل شویو جنگیالیو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي چې د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادونو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکنیو څرګندونو په ځواب کې کړي چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی وو. مایک پامپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درکوي او هڅه کوي چې تاریخ له سره ولیکي. ښاغلی پامپیو په لیبیا، سوریا او مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادونو کې د روسیې کړنې وغندلې. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترنګلې شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. د پکتیکا اوسیدونکو د پلتو بند پروژې د ژر بشپړولو غوښتنه کوي.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پایل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په دریو کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبان سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د دې شورا د دارالانشا د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د سبب له د طالبانو سره د افغانستان د دولت له پلاوي سره چې نوې له دوهې بیرته کابل ته راستون شوی وګوري او د خبرو دوام د څرنګوالي په اړه به ورسره وغږیږي. د ښاغلی عبدالله د نننۍ څرګندونو نور جزئیات په کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی پر رپورټ کې وورو چې د غونډې ته ورغلې و. ناجیه جان، د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا نور څه وویل؟ د عالي شورا مشر
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله وویل د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي. خو غوره به دا وي چې دا خبرې افغانستان کې ترسره شي. ډاکټر عبدالله سات مخکې په کابل کې د ملي پخلاینې شورا د سکرټریټ پرانیستو غونډه کې وویل چې د دواړو لورو د پریکړې له مخې به د خبرو راتلونکي پړاو ځای ټاکل کېږي. افغان چارواکو کې لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د افغانانو خپل منځي خبرو دویم پړاو پیل شي. نوموړي البته دا هم ویلي وو چې طالبان هر ځای افغانستان کې خبرو ته غوره کړي، دوی به ورته اسانتیاوې برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي وو چې خبرې د افغانستان کې ترسره شي. د افغانانو خپل منځي خبرې د قطر په کوربتوب وشوي او تر دې مخکې نور هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. د افغان چارواکو دا نظرونه له هغه وروسته مطرح کیږي چې تیره شنبه قطر کې د حکومت او طالبانو مرکزي ډلو خبرو کې د جنوري تر 15 د دم اعلان وکړ او پرون افغان پلاوی کابل ته ستون شو او نن به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا هم ویل چې افغان مرچ پلاوی به نن دوی سره ناسته ولري او په مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي. لبلې خوا په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سه شنبه اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. بلې نوري صاحب.
نجیا جان، تاسو اشاره وکړه چې عبدالله بیا هم د خبرو د بل پړاو چې هغه به په اجنډا باندې څرخي دې ته اشاره وکړه او هم د خبرو د ځای په مشخصه ونه ویل چې دا به بیرته په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي. دوهم پړاو خبرې هم
خغلی عبدالله ویل چې د دواړو غاړو نظرونه مهم دي، دواړه غاړې باید ترکینی او دا باید مشخصه کی چې د خبرې باید په کوم ځای کې تر سره شي. خو نو موري یو ډول خوشبيني او خوده چې دا خبرې کچېری په افغانستان کې تر سره شي دا به خې او مونږ ته هر کله کو ورته زمينه برابرو.
بلې ناجا صفیل، تاسو نن مننه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله وروسي څرګندونې مو واورېدې چې نن د دې شورا د دارالانشاء د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړي. هغه د خبرو کې د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې نن به د افغانستان د دولت له مرکچي پلاوي سره وګوري چې پرون نوې د قطر له پلازمینې دوحې کابل ته استون شوې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ډیر اپرنس.
ستانکزی صاحب، د خبرو لوبلای پړاو خو تقریبا درې میاشتې وخت خونی او چې ترسو کرنلار جوړ شو لا ورسته هم د اجنډا او فهرست یو بل سره تبادله کړ. فهرستم ډیر لوی دی، غوښتنې ډیر زیاتې دي. د دغه دوهم پړاو خبرو سره هممهاله د خبرو د ځای موضوع را برسره کیږي چې تر اوسه پورې یعنی مخکې نه و را برسره شوی. خبرې هماغه د وحکه مختتللې، ولې دغه موضوع اوس راپورته شوې ده او ولې افغان چارواکي په دې تاکید کوي چې باید د افغانستان د خاورې دننه په داخل د افغانستان کې د خبرې تر سره شي؟
لوري څه په شنو چې دا به ټول خبره وایي، ټول خبره ده چې موږ افغانان په دې ټولې دی وایي او په دې یو چې خپل ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپلو منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلوده سره توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ چې افغان حکومت پلاوي د سره مخالفت درلوده، نو د دغې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوا نه تاسو متوجه یاست چې په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناټو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې لویې ګټې لري. درېیمه مسله چې زه فکر کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې هغه مخلخي.
اوس کچره دغه موضوع د خبرو د ځای را مطرح کیږي، دا خو به هم ډیر وخت نسی چې دواړه خواوې بل اخره په دې باندې صلاح شي. یوازې په کړنلار باندې درې میاشتې وختونه او اهد وخت ځای کول نه دي.
ما ارزو کچره د وخت ځای کول دي، او عملی خبره نه ده. یو ښه نظر ده، یو ښه نظر په توګه باید ومنل شي، اما ډیر عملي نه ده او نه باید پرې اصرار وشي. کچره دا به اجل نه په داخله شوه، دا به لکه زیان نفس مرقی.
بله، دغه پلاوی چې په قطر کې خبرې تر سره کړلې، افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده هغه فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلی چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ آیا هلته چا سره دوی غږیږي، چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه ده کړې. دویم مسله دا ده چې فکر نه کوم چې دا د افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو لپاره دې ساعت د عیسوي نوی کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کدي ورته نوی دا ده. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال هم پاکستان ته تللی او دا همدارنګه یاجي د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له برادره هم هلته ځي. دوه شیان ښودل کېږي، یو دا ده چې په طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، بله خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بله خوا تاسو متوجه چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کوي.
بله، مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانغزیو چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د ورسته څرګندونو او د چې د خبرو بل پړاو به په کوم ځای کې تر سره شي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. و امر د مخ کې چې ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو په دغه خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن به د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره وګوري او د راتلونکو خبرو یا د خبرو د دوام په د څرنګوالي په اړه به ورسره سلا مشورې وکړي. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو له پیو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې د پلتو بند پروژې کار باید ژر تر ژره بشپړ شي او دغه پروژه هم یا دغه بند هم باید ښه کیفیت جوړ شي. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خپل اروپایي سفر لنډ کړ او د مزنونو روسي هکرانو لخوا د پراخو انټرنیټي بریدونو د پایلو سره د مقابلې په هدف بیرته واشنگټن ته ولاړ. د دسمبر په 14 په لومړي ځل د دغو سایبریا انټرنیټي بریدونو راپور ورکړل شو. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی. استودیو کې سره د فریبا جان مهرباني.
بله مننه. د ملي امنیت شورا ویاند جان اولیوت په یو بیان کې ویلي چې تمه و رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د دسمبر د 15 په وروستي او د 14 نیټې لومړی ته پلان شوی و ګډون وکړي. دوی وایي شغله اوبراین به دروانی ونی په وروستي کې د ملي امنیت شورا د لوړپوړي ساتي په غونډه کې بیرته ګډون وکړي. سپین ماڼۍ وړاندې اعلان کړی و چې د سایبر یا انټرنیټي بریدونو سره د مقابلې لپاره د همغږي یو ډله جوړه شوې ده. په دې ډله کې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی، د کورنۍ امنیت وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو ملي اداره شامل ده. په لومړي ځل د دسمبر په 14 د دغو بریدونو راپور ورکړل شو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا نه دی ویلي چې څومره ادارې هک شوې دي، خو د دسمبر پر 14 رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت د خزانه او سوداګرۍ وزارتونه په دغو ادارو کې شامل دي چې بریدونه باندې سوي دي. د کورنۍ امنیت وزارت او زرګونه نور ادارې پر دې پلټنه کوي چې دغو سایبری بریدونو ته څنګه جواب ووایي. امریکایي متخصصین تور پورې کوي چې د روسیې د حکومت هکرانو دا کار کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې سفارت دغه تورونه رد کړی دی او د دسمبر پر 14 یې په ویلامې کې ویل چې روسیه په سایبری برخه کې تهاجمي عملیات نه کوي. د امریکا د سناتورانو یوې ډلې چې له دواړو ګوندونو جوړه ده په یو لیک کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او د سایبری امنیت له مدیرانو غوښتي چې د دغو انټرنیټي بریدونو د پراخوالي په اړه یو راپور ورته چمتو کړي. سناتورانو دا هم غوښتي چې د ټولو فدرال ادارې لیست چمتو کړی چې سافټویرونه له خطر سره مخامخ شوی دي. اوس د امریکا د ملي امنیت او سایبری امنیت ادارې فدرال ادارو ته سپارښتنه کړې چې له هغو سافټویرونو کار و نه خلی چې له بهره د یو بل هیواد د هکرانو لاسرسي ورته شونې دي. دا به څونی وخت ونیسي چې پلټنه وسی چې په دې بریدونو کې د کوم حکومتي او خصوصي شرکتونو پټ معلومات احتمالاً خلاص شوی دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو اوری او اوس هم اقتصادی خبرونه اسدالله لودین.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال پرتله روان کال په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د بلخ د شاتو سګنۍ تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلې ده چې تیر کال د تولید کچه 2 میټریک ټن وه. ښاغلی رستمی زیاتوي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د روزونکو شمیر هم 456 تنو ته رسیږي او د شاتو مچیو روزنې په برخه کې په دریو ټولنو کې فعالیت لري. د چهارکند، شولګری، دولت آباد، نهر شاهي، شورتپه، خلم، بلخ، دهدادي او چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت د شاتو اصلي تولیدونکي سیمې دي. د بلخ شات تر ډیره د سیمې په بازارونو، د ښار مارکیټونو او کرنیزو نندارتونونو کې خرڅیږي. په یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې سږ کال د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټن ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 300,000 ټن ورکه زیاتوالی راغلی. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په کال کې 4.4 میلیون ټن غنم ته اړتیا لري چې 1.3 میلیون ټن غنم له اړتیا څخه لږ دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په افغانستان کې زیات غنم په ترتیب سره له کندوز، هلمند، هرات او قندهار څخه ترلاسه کیږي. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې 10,000 میټریک ټن غنم ذخیره شوي چې د طبي پیښو پر مهال زیانمنو ته ویشل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا $1 شپږوی افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ شل پوله، یو سودریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 458 افغانۍ.
له اسدالله لودین مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. او سمې و اقتصادي لویه پروژه د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره چې ډیره مهمه ده. د پلتو بند پروژه له څو کلونو راهیسې نه ده عملي شوې. ډیزاین کلونه مخکې ترتیب شوی او بشپړ شوی، خو د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره دغه پروژه کار نه و پیل شوی. د دې پروژې کار بلاخره 13 ورځې عملا پیل شو. د دې پروژې لګښت تقریبا 14 میلیارد افغانۍ شوی دی او چارې به 2 کلونه وخت ونیسي. د ازادي رادیو خبریال سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چولاس یوازې د دې کار دی عملی کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند بای جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینری په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دا په دې هله چې دغه بودیجه همدلته په دې کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
د
دغه باندې نن موږ افتات کوو کدا لاس کلمه کې جوړ شوی وای د پد کتاب په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګدار او کندو ګو د محلي ورګرونو د لوی رئیس امنه دا وختونه د چې د دې ولس غاکتر زموږ تور ورسره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي لابل خو د پروژې ل تکمیل وروسته به د ولایت د بیلبل سیمو 3500 هکتار ازمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د یو شمیر ورسپانو خبرونه مطالب لستدي.
8 صبح ورسپانه د کلی څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خبره کړل چې مهمه اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت پرېنا کې د نارینه وو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا ته طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربي په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربند ته غاړه کین نه ږدي. د سرمقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلي، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږد دیوال. د لیکوال باند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربند غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نه سي. د لیکوال پان ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا خبرې به اوږدې لاجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نسی او یا داسې شرایط وړاندې نسی چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان ژر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې زه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یوه بله موضوع. په اسپانیا کې له کورونا وبا څخه د یوې زړې بوډۍ له رغېدو وروسته ډاکتران او نرسان حیرانه شوي. اسپانیا د نړۍ په لسو هېوادونو کې یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې پکې زیاتې دي. نور له احمد شبه راورو.
د اسپانیا په پلاسمینه مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او وی ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس پیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه. د دې لپاره چې عمر یې زیاتو ورته اندېښمن و. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سم نه شوه شخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څانګه کې څوارلس ورځې بستر و. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8400 ډیر کسان کووید 19 ناروغي وژلې دي، او په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 1 بلیون 1.2 زرو اوشته دی. هیله ده چې ډیر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. په افغانستان کې غرمې 12 نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه خبري، خو اوس اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه کوي چې د ملکی مرجو بلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون د غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکول شول. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته روان شوی. دغه پلاوي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. کابل او څنګلوري ولایت کاپیسا کې مقناطیسي ماین چاودنو یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. کابل کې نن سهار د 500 فامیلیو په سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنې ټپیان کړل چې هویت یې معلوم نه دی. خو کاپیسا کې بیا چاودنه پر پولیسو شوه چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان چې سلمان نومیده د تختونکو له منګولو را خلاص کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنگیالیو غوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانی ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوګیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رړیتو ویل دوهم عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 14 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولی زاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په ګزرول سوالي کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور څلور تنه هم نیول شوی دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولې او د قاچاق مخاوني ول شو. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند ان امودین رحماني ازادي رادیو ته ویل درې نفر د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل د ټابلیټ کا په نوم زردانې نشي ګولې کندوز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاق کون کې د دې ولایت په کلفغان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل نشي ګولۍ او نور نشي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کابل د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادې رټو ویل لنشي ماده سره د مبارزې زنګړو پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشي موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 19 کیلوګرام چارس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدې شي چې یو لسیز وروسته مونږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د شزنه موتاجرو لپاره د روغتیاي مرکزونو د نشټوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د موتاجرو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
کتا سولار شي د غنن هم مثال د پولارټر لاندې عملته لاس منټه کې نه تاسو وګورئ چې څو کسب راځي تا دا بوي چې کوم شکل هغه غواړي مخدره مواد نمونه هم درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې موتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې زه څنګه چالو چې بلار تا ول د سکارو اول به زه خبر کړم دا ودا کار کړو ته دې زو عمل نه خبر نه نه نام ذاته.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو اندي والا نه یاست سم شیطانان یا شیطانان نور زمونږ استاد مړ او ژوندې باندې زه ورکه شه د مخې ور کېږي.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکی سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرام شیشه د قاچاق او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې موتاجین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشاري واچ سوي چې په خوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکښ لږ وو. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیه چې د 1999 شمسی کال د حمل لمیاشت خرانې ولی بیا د قوس تر میاشتې پوري له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې. ډیره برخه د خیخي یا میټا فیټامین په قاچاقو پوري اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتلا د خیخي قاچاق ډیر سوی دی. انده چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولې چې په خو حالته د نشي موادو قاچاق بیخینه وو.
شیشه رشته او قاچاق از این
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست پکتیا او پکتیکا ولایت کې. انده چې کوناړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق قضیه نه درلودې خو ساش کال د شیشې یو قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې ده.
کی خلملای په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شو. خو تر دې وروسته کال په کال د خیخي قاچاق او قاچاقونکو نیول په سیډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سخی د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقیږي، طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیش ولایتونو کې د خیخي جوړولو کارخانه جوړی کړی دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید چیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو ریواج کېدل په تیر بیا د خیخي نشه د اندېښنې وړ بولی. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د قاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته د گاونډي هوادونو نه د ظرفیتونو او د تخصص را انتقالي او ځان ولس په دغه لارې نه په کاچاک باندې مخته کې اوس یو بازار ګرځېدلی دی. د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته مونږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاستر نکو چې د ښیښې په اړه راپور اوروه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشټوالي دوی ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یو هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تیروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نمیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږ اولادونو مور ده او له تیرو یولس کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یکرکه کول خو میړه دا هم په نشه اروج دی کړه.
زه خپل سره می اختاو ام خرڅول ام اس کول زه تک سپین نشه زم د چول بد مد از ما ماینا کړه د دې پندوش په تو کال سره ابا لا را واس په دا کس کې ته یو دغه سې زیرشت فرشه دې ما دې دا سې ته دا تم وینځه او ما درو یې نو زه دا سې بدل چې ما پورا کولا د نوم یې شو د ډیر سپین سره دا وسلم زه په دا کار اختا کړم.
پنشه دروژ دی د شې په سترګو کې وشکو او پښیمانی ځای نیولی او غواړي درملنې وسی بیرته خپل د ژوند تور وګرځي او خپل اولادونو سره د خوشیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې په مغه په خوا کوسې ژوند سره کته سره شته کولای شي موږ تاسو په تاسو چې نو سره کومه کوو بیا شې ځې ته د نشه په دې د خپل اولاد سره هغه وشې دی وزره په یال په کور په ژوند کې یو نه اسا کلپیو کوي او سلام تکاري ټول اورازو شپه زه ګورم
کورنۍ تاوتریخوالی فقر نشیتو کو تاسان لسرسی او په کورنۍ کې په نشیتو کو رشد کسان هغه لاملونه دي چې ډیر کله شدي هم په نشه اروج دیږي. په کندهار کې دا مهال په نشه دروژ د شوز لپاره د درملنی کو مرکز نسته. د معتادینو د سلبستری زروختون مشر ډاکټر زمان غفوري وای د یوازې په کورونو کې د معتاد میرمنو د درملنی امکانات لري چې پر روان کال کې 15 معتاد میرمنی په خپل کورونو کې د درملنی لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شجنه موتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شجنه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو سیاق موږ د هغه مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز دراسي دوا موږ کوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخی په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د شجو چار ریاست رئیس روکیه اتکزی وای د موتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشټوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول موتاد میرمنو څخه د جنسي استفادې اخلا او د نشې توکو په قاچاق او ان په تورستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت دی د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دی د غلا او سرقت د مسایل هم دی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دی پر مخ باندې وړي. نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک سره کوي. په خپل د قاچاق تنشي تو په قاچاق هم دی په انتقال کې دوی څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشا دروش د میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 100 بسترې روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
وست موتاجینو درټو یدو موضوع ترازو. په خوا په کابل شهر کې موتاجین پر یو ځای دومره ډیر نه لیدل کېدل، خو وست شهر په بیلابیلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل شهر کې د موتاجینو د ډلې نشې علت څه دی، او ولې په شهر کې د دې ډول نشو مخنه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخنه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسو خبره، دینه حکومتم خبر ده، او دینه تبع وزام خبره، دینه شپړسم وزام خبره ده، قمانده نیدم خبر ده، ټول خبر دی. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قناعت وړ وي یا اجرات نه کیږي، مونږ ورته بار بار طرح ور کړی دی، تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر چې خپل در سره لاړ شو ساحه ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونی سي، تلاشی کوئی کورونا ہم تلاشی کئی دکانونا ہم تلاشی کئی دا ٹول ہونی سے او برحال تا پوستے ہوا چاوئے بیا دس سسٹم جوڑ کے چی بیال تا اگر حمل و نقل دی سیز چی ورطا رازی ام بند شی سپلائی ام بند شی او بلاخر اگر فروش ام بند شی متاسفانا تو روسا پورے دا سی کار ندا شوئے چی دو مونگ تاز دا پارا دے قناعت وڑوی دیر پڑاگا والایشم چی او تی امنیتی مسئولین زمونگ ورسا دے مسائلو کی شرک دی رسائی دیر پاسانا دا این دونا چی دا کشمشن خود ورطوئی اپ سختې پیدا کیږي، ولې د مخدره مواد توکو که تاسو وغواړئ دا ډیر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپل یو سوال ده او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي اجرات نه کوي. وخت چې نه کې همدغه معنا لري چې د کال $1 میلیارډ تناسب د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان $1 میلیارډ تنه متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل دی بل مملکت خبره کوو، او دا ډیر غټ یو غټ بزنس ته د دوی لپاره د مافیا پر ادا ډیر لوی کړی دی او په دې کې ډیره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډیر ضعیف عمل کوي، ډیر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې موږ عملیات کړی دی، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوي د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولې دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافی بولئ؟
اقدامات دیتا نئی، اقدامات دیتا ہوئی ما مخی ورطا اشاره و کرا چی دی سپلای لارا بنده کا دا دلتا نجوڑی گی، فابریکی نشتا، دلتا رازی دی زین توزی کی گی، دلتا خلق زی، دلتا استعمالوی ساقی خانی دی، دا بند که دی سپلای لارا بند که ها غصوک چی دلتا کورونه نیولی دی و خلق که پر ساتیم دی پارا دا اونی سه او دا مطلق بند که هلتا پوستی و چی حکوماتی دا دیر وڑا وڑو که سها دا سه کما سها ندا چی سڑای ورطا ہوئی چی یو میلیون دو میلیون نفوس پا که جوان که کنٹرول دیر مشکل دا نتی سو دا خبر کهوی چی منگ دا کار کهو خو بیام خو منگ دا وایو چی نتیجه ندا معلومه. نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې 15 کسان ونه سه هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم، تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو دوه دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپله احساسوي، هیڅ ضرورت دی ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسولیتونه لري د مخدره توکو په مامورت کې، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړی کړی دی کاری کمیټه میاش دو کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلی حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره، حتی طرحې ورکوو ورته وایي دا حل لاره ده، ورته ساحې مو ورته ښودلي چې دا دا ساحه ومنایا کې مو ورته ویلي چې دغه ساحه په اته منایا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر پکې ډېر خرڅېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رچ پر 2:15 مزنه سپوخ پریږي او واسطه خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کال رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولې او څنګه پنه شو اختصو او رسد د نشول عمله له 3 ورستونز سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سواله بس همدغه سي دې په لوسوختې له پاسه پول له پاسه ولاړم، د اسمال مې سپاس ثاني ولا یو انډیوال دې سو کتو نو زه خدای شر ډیر جګر خون هم سم دا مال تر ادم مال یو پیره ته مزه موږ دا سخت له مزه لري، بس همغه یو پیره مې چوول لا بس همغه سبب چې دې ال تر ورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خخ کاروبار مې د ورځې 2-3000 روپۍ مې پیدا کولې کالاري دوه دانې موټرسایکل را سره ولې ګنده مې پیکولې کاروبار خې موږ ډیر سخت خراب کوم بس دیال در اور سین سکور کا بس اعتبار می تبارم ختم سو سکل نامزا سو ما خدای شامل می نورم رو پرو جگی دو اندسی سلو پ عمل می کو 200 تلاړو دسه فکر کیو ما سزو سنگ چالو کما زان سره ایران هم چپلا رتا ول دسه کارو اول به ز خبر کړم به دغه کار کړو ته دې زو عمل نه خبر نه نو نامزاد کې کور کې اعتبار به خص پر ده ولا الله سن خدای شان ور کړی دي اول مور د بیا پلار د بیا خورګان دي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شانستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې د محمود کره د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ډیر درد ورغلی وي. هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانا گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشبو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگا زبا دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرز لیدلې دي
نو تاسو خو په خوا چرز وهل دا بیا څه شی دي
دا د نشو پاچا د پاچا
سم خبره وکه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي
تاسو لیونین شوې چې پوډر څه کوئ
والے پوڈر پچا چکوی
ولی تاس یار اورس پوڑیاں نی وی نی چہ سرکونو پغاڑ اوسیگی او یا پ مردار لختیو کی پراتی وی
تا غا پوڑر جلا دی او دا جلا دا پوڑر چ سل کال اوس کوی والا کہ پل غزم در باندے خبر اشی مور غل قلال تبریک دا داد پاچایان نشادا پاچایان
نوچ داد پاچایان نشادا تاسی والی زانون جمہوری ریاست تا نکاندی دوائی
پاچایی سکو بابا منگ بے تخت پاچایانیو
سلیم دا سرورا خورا دیکھ وقا چی پو خدا خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب کی با خدای دا نعمتون نوی لکلی
داد درواخلا
تازه خدا سے خوشحال آیاز لگا پاچه ایچی موکا تلیوی
دا داغا سے خوشحال نشده چه طول دنیا غمون اپده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکا پاواکی چه والو ده
دا سی نوی چه تاسه اسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخایم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملان دی رابان دیو خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسه تا دی دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پوڑا را سروا ها پده او رس خوالا که پوڑه ریشه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سرا پوڑه رو واها یواز غوارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی والا که یز بلا وی راش خوان دی و گورا
سام دا نن بای زام در سرا واهم او بگورو چه تاسی چنگال وزای وای مرشوم وای
و سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه ما وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان می درد کوي تبه می ده ناز ناز تلرم او لسترګو می وښ کی بهږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زمان دی والانو پودر را باندې وسکل نن سهار یو چا راته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نوریه لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي
سمده مورې دا دې ورځم
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نکاو چې څوک به په یو ځلم پی اخته کیږي
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نورم ډیر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نوری لوری په دروازه کې څوک وو
ته بابا ته پرون دیوالان دي
ورشه لوری ورته وایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم
ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دې زما
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې تر په خدا ډېر دوه مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لري
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړې ده چې راته داسې پکاره
تاسو خپوی دلش چې دا پودر دی او په یو ځل څکولو سره سړی موتات کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی یا خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې به مونږ تهمت کوې
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم نور زمونږ او ستاسو انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه تاسو انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان نور زمونږ او ستاسو مړی او ژوندی بند دی زه یې ورک شئ د مخې مې ورکېږئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونی پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.